درنو اوریدونکو السلام علیکم تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اسمت څاروان هرکلی وایم. د خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو ور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤل عبدالله خان پکتیانی ازادي رادیو ته وویل
افغان لوبډله له پیله راهیسې د وسیالیو لپاره چمتووالی لري. ډېری تمرکز وي اوس بیا په دویمه لوبه وي ترڅو دویمه لوبه هم خپل نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله درېیمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلان شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو وکټونو وګټله. دا په یوه نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یو فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدي باختر خبري آژانس ته ویلي ځواکونه د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلې دي. په خبر کې نه دی ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شي بیا وکنه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډله ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 500 تنه افغانان چې د دغه هیواد په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلې دي. د ادارې تیره شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواد ایستلې چې د هغو په منځ کې 1598 تنه افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د امریکا په میسی سی پی کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لښتر لږه 25 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایلو او ډېر مالي تاوانونه هم اړولې دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په ګاونډي بلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بلاروسی ساری الکساندر لوکاشینکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتمي وسلې په بلاروس کې ځای پر ځای کړي. بلاروس له پولند سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. په کابل کې طالبانو یو شمېر ښځې د لاریون په محل نیولې. د یونیسف یو مشر وایي لا هم طالبانو ورته نه دی ویلي چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیزي. طالبانو پخوا ویلي چې د نجونو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي، خو ښځینه فعالانې وایي
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یو شمېر خلک کرکټ بورډ په دې ستایي چې له وطني تولیداتو یې جایزې جوړې کړي.
کرکټ بورډ چې وزنی ادرس د افغانانو د خوشحالۍ دی د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي.
په کندز کې یو سوداګر په 25 جریبه ځمکه ستر فارم جوړ کړی
چې اوس انشاءالله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي سبک شي، بانجان کرو، مرچ کرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش ساعت اوریدای شي. یو شمیر معترض او شزونن په کابل کې لاریون کړی دی. دا لاریون چې د شزو د سیاسي مشارکت د غړو له خوا شوی د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالي اوښتی او طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکي نیولې هم دي. اجمل تورمان را سره دی، لدبه تفصیل واورو.
بلې دا اعتراض له شلو د زیاتو مېرمنو لخوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي. اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي زده کړې موږ ته سره کرښه ده. خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولي هم دي، خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تاثیر د دوی حق دی، خو طالبانو د دوی دا حق ورته اخیستی او د دوی په خبره له ټولنې لري کړي دي. د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنې افتخاري ازادي راډیو ته وویل
دا وضعیت نور د زغملو نه دی، له همدې امله موږ وټونو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپله چوپتیا ماته کړي او د عمل میدان ته راودانګي.
دا په داسې حال کې د څاروان صاحب چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولېږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. دوی پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په 13 دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته د تګ او دغه شان نا دولتي موسسو ته له کار هم ښځې او نجونې راوګرځولې. تمه و څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې له شپږمو ټولګیو پورته نجونې ښوونځي ته ولاړ شي، خو اوس چې دا د شپږ ورځې له تعلیمي کال پیل تیریږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته. بله څاروان صاحب،
ډېره مننه. اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول، د خو ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه، ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولې دي او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي. په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده. جینت ویګلار یوې بریتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي، خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
لیکن اوس چې زه د افغانستان حالت ته ګورم فکر نه کوم چې زه به هیڅکله دا هیلې ته ورسېږم.
دیوان امیږي د هلمند اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. وایي غوښتل یې له ښوونځي وروسته په پوځي برخه کې لوړې زده کړې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، خو اوس ورته هر څه بې برخلیک او نامعلوم بریښي.
زه چې خپل د کوم راتلونکي ته ګورم په ډېره بیرې کې یم، داس نه زه د راتلونکي کې همداسې په کور کې ناسته یم. ډېری نجونې په کور کې ناستې دي چې د دې هیلې نورې دي. دوی غواړي لوړې زده کړې وکړي، دوی غواړي ډاکټره جوړ کړي، د ځان څخه انجینر شي، همداسې نورې
دي. داسې مهال د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې تازه په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ صندوق یا یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي ډېری افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. جنیت وګیلار د آی په نوم بریتانوي ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي دوی نه پوهیږي هغه ښوونځي چې تیر کال پرانیستي وو څه کال به هم پرانیستل شي او که نه. نوموړي که څه هم دا نه ده روښانه کړي چې آیا ښوونځیو ته د هلکانو تلل هم کم شوي که څنګه، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي 1525 ورځې وړاندې وتړل او لا یې هم د پرانیستو په اړه هیڅ کوم ښه خبر نشته. په افغانستان کې د یونیسف د لوړ پوړي چارواکي دا هم ویلي ستونزمنه ده چې وویل شي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه کال، راتلونکی کال او یا هم شل کال وروسته پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر زیاتوي که وضعیت همداسې روان وي په پای کې به له منځنیو ښوونځیو فارغ شوي نجونې ونه لرو، هغه چې د دې له قوله ښوونکي به شي، قابلګانې او یا هم ډاکترانې. خو په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ډاډ ورکوي چې دوی به په هره کچه د نجونو د زده کړو د پیل لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تازه دې څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی، خو یوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته ویلي وو ته هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي. په ورته وخت کې د قلملار بنسټ مسؤول متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو په کورنیو ناوړه اغېز کړی دی.
ډېر خلک خپل بچیان ښوونځي ته نه استوي، ډېر یې د دې په کیسه کې نه دی او نه ورته ډیره توجه کوي ځکه آینده نه ویني. نو زموږ هیله زموږ امید همدا دی چې اسلامی امارات د خلکو سره کار وکړي، ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د هغه کورنۍ سره کار وسي، پوهاوی وسي او هغه خلکو ته د زده کړو د اهمیت په اړه باندې بیانونه وسي تر څو پورې چې دوی خپل بچیان زده کړو ته واستوي.
طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د نجونو د پوهنتونونو د تړلو لپاره تر اوسه هیڅ مشروع دلیل نه دی وړاندې کړی، خو وایي د خپل مشر په امر یې دا کار کړی او تر بل امر پورې به بند وي.
په همدې موضوع د یوې فعال سره مرکه در اورو. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه له یوې ښوونکې نجلا غفورزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې اوس چې نږدې دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له بندېدو تیریږي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده، د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي. نو دا سره طرز عمل د تجربه ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د ښوونځیو پرنسپل ارای جور کی دوی نشی کوله، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی له امله ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی. او دا طرز عمل چې زه اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار دي.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله، نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي. نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټولو باندې ده، یعنی که انجون دي که هلکان دي. د دوی برخورد ډیر یعنی غیر عادلانه برخورد، دوی فقط جنسیت تبعیض غواړي.
نړیوال ټولنه امیدوار او چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپل پیکر وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیوال ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوال ټولنې موقف تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځل چې وویل چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بند شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنې وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنه کړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کې دروازه او کال ته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري. نو دوی سرنګ کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل وکړي. نړیوال ټولنه که سم تعامل دوی سره کول په همدا اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځین نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې وایلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسونو دروازه بازی که انجونو لپاره.
د انجونو شون که نجلا غفورزی و چه مرکه تاسو آزادی رادیو وابریده.
د آزادی رادیو خبرونی اوس شپه اورد څلیرویش ساعته اوریدلی سئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:00 شپږ نیوي. او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړې دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اخیسمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلوریزو سیالیو جام له وطني غالۍ جوړ کړی دی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ د اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبې جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوی او بیا په خیخي قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا به ساري جایزې به د افغانستان د بډای کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه په روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وازنی ادرس د افغانانو د خوشحالۍ دی، د ملي بیرغ د ساتنې دی، د ملي سرود د ښوګونې دی، د خپل وختونو ته همدغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي هم د افغانستان خرمندګي وي.
ټولنیز فعال روح الله تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همداراز نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نورو هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپل دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یو خپل منځي لوبلړۍ لوبوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوایي د یو شمیر شرکتونو خواندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي آزادي راډیو ته وویل د مرستې په خوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سخاوت صندوق له لارې راټولې او ویشل کېدې، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سوداګر خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
او کله کور ته راځم ورته وایم چې یو وخت چای ما ته راکړې چې زه دغه روزما کې پس له روزما کې زه ځان ته تاسو کوم وی چې کوم.
زینب د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیزې کورنۍ سرپرسته ده. نوموړې ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان پیشلمې لپاره خو ملک هیڅ شی پیدا کېږي سر ماښام لپاره پروس کالې دغه لوی اختر وکړه اختر وخدای مې د غاړې نه باندې د غولم کې سره چارای مې نه بس سره د سپینې بنګلې د شی بریز راکړې دي شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تېرو څو ورځو کې مو هیڅ څه نه دي پاخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخته اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبه د مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ 300 زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین چې د دې خونې د سخاوت صندوق له لارې له اړمنو کسانو سره په ځانګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول له اړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل
په خو منګه صندوق سخاوات لرو پاره کې به تجارانو پیسې اچولې او داغه نه به منګه مستقیما توزیع کول د اتاقونو د لارې نه اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې په خپله مستقیما کومک کوي.
ښاغلی الکوزی د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښیي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې سږکال به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې پر اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولې دي، خپل نفر ورته معلوم دي، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول
د یادونه ده چې د روژې میاشت پر رسیدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو چا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 8.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود ښار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په ګاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیه یې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنګرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلی قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیه د دونسک په لمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسي ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوی د توپونو ډازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي د وینول شوی بټۍ په اړه ویره پیدا کړې ده. د خرسون خاري شورا تیر جمعه هغو ځایي اوسیدونکو ته چې دنی پر سیند ته څیر مژوند کوي سپارښتنه کړې وه چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پاوز په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکي مجبوره کړي چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر دغه راز ادا کړی و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې 1,00,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د جګړې د یو لوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تائیدولی. بل لور ته د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بله اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیه اشغال کړي او هلته د اټومي انرژۍ بټۍ پرته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغې چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې یې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت و هم د مسکو لخوا یرغمل کیدونکی دی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 15 جریبه مځکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عملی لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤول وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلي دي. تفصیل په دې راپور کې
په کندوز کې یو لوی کرنیز کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. د چارواکو د معلوماتو له مخې دغه زراعتي کمپلیکس پر 15 جریبه ځمکه د یو پانګوال لخوا جوړ شوی او 300,000 امریکایي ډالر لګښت پرې راغلی دی. د کندوز د زراعتي کمپلیکس مسؤول کشمیر خان آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دغه کرنیز کمپلیکس د کندوز ښار اړوند د اسقلان په بیشپله سیمه کې جوړ کړی او هر ډول سبزیجات پکې کرلی دي.
نو دې کې اوس انشاءالله موږ بادرنګ کرلی دي، رومي دي، رومي ستا پکې بانجان کرو، مرچ کرو، څه چې سبزیجات د غواړو کوشش کوو چې د درې څلور ولایتو ته موږ دا سبزي ورسوو. مخکې د پاکستان او د ایران څخه دلته مالونه راتله، مثال یو پایکټ په 300-400 روپۍ ورکوي. زموږ مال چې ورسېږي خپل وطندارانو ته، مثال په سل یو نیم سل 200 افغانۍ باندې موږ ته ګټه کوي، یعنې 200 روپۍ موږ په یوه پایکټ کې په یوه سیر کې دا ارزانه ورکولای شو.
د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوي امن الله حسن هم د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دې زراعتي کمپلیکس په فعالیت سره به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي.
نو دا د وطن لپاره خصوصا د زراعت بشک کې دا یو غټه لاسته راوړنه ده. خپلې دغه دشتې او دغه ځمکې چې هغه کې تر اوسه پورې حاصل نه و سوی، دا د دوی په اختیار کې ورکوو. دوی نه غواړو چې داسې سرمایه ګذاري وکړي لکه د کشمیر خان څه کړي. نورو تجارانو نه موږ دا غواړو چې په دې وطن کې سرمایه ګذاري وکړي تر څو چې موږ هغه افغانان خارج ته نه شي، د دې په جای چې هغه موږ ته ګټه راوړي هغه معتاد بېرته راځي. نو دوی باید خپل وطن کې کار وکړي.
په دې کمپلیکس کې پر کندز سربیره د هیواد د یو شمېر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند ولایت اوسیدونکی 40 کلن عالمګل چې له 2 میاشتو راهیسې په دې سرپټي کرنیز کمپلیکس کې کار کوي، هغه ازادي راډیو ته وویل:
د هلمند سره راغلی دلته په دا ګلخانه کې کار کوو. دا زموږ مسلک دی. موږ 12-13 کسه دلته راغلي دلته دا کار کوو. د دې خلکو سره 1000 افغانۍ د میاشتې راکوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. د دې کار سره غواړو د نورو تجارانو سره چې دلته داسې پانګونې وکړي، داسې فابریکې وکړي. د دولت سره موږ دا غواړو چې موږ ته ښه دواوې راکړي، ښه تخمونه راته راوي.
د کندز یو اوسیدونکی راز محمد وای له ډېرې مودې راهیسې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو ځورېده، خو اوس خوښ دی چې د زراعتي توکو په دې تولیدي مرکز کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ غواړو چې داسې نورې ګلخانې نور خلک هم جوړې کړي. ډېر خلک د افغانستان د ټول بیکاره دي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بېلابېلو برخو کې پانګونه وکړي ترڅو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د کابل ښاری او شپیر خیاطان وایي د تیرو کلونو په پرتله په سږنۍ روژه کې د دوی کارونه بی خوانده دي. دوی وایي په تیرو کلونو کې به د روژې له پیل څخه دوی نور کار نه اخیست، خو سږ کال محدود شمېر کسانو د کالو د جوړولو فرمایش ورکړی دی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي پخوا د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات و چې د اختر شپه ورځو کې یوه میاشت یوه نیمه میاشت به موږ بیخي کور ته نه راتللو، په دوکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دوکان کې راوی نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې سو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلوو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي پخوا د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې 10 ورځې پاتې وي، نور به یې د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره یې سږ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیفه سوي دي. مخکې به دا وختو کې سی وو د روزې، دا وخت روزې کې به موږ د اختر دپاره بیخي 10 ورځې روزې ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخي نشته، کومه جوړه موړه که راسي موږ اوس باور کسې بیخي حتی بیخي کرایه دوکان اوس نسو پوره کولی.
د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپلو ماشومانو ته جوړې جوړې کړي. وایي دا وایي پخوا یې دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونو کې جامې جوړولې، خو په خبرې اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد رمضان
اختر یا روشه به چراتلا چمتو علی به موتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گشته زکه اقتصاد مو خراب ده اقتصاد مو صفر در رسیدله نو بخوا به مو کالی مخکی نه مخکی خیات تا وروړل زکه وروستا به خیات نه اخیستل خو هیڅ هم نشته بیکار بیروزگار کور کې ناست یو هر څه مونږ باندې بند شي
همه چی سر ما بند شده
د کابل بل اوسیدونکو رشاد هم ورته خبر کوي
روژې ته هم تیاری نیو وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو کالی به مو کول نو اوس فعلاً اقتصاد مې ډېر زیات خرابه سوی ده زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم کالی یا هم کومبل کالی وکړم کالی خو لرې خبر ده تا د خپل د خوراک لپاره هم
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور په بنسټ په افغانستان کې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي